السلام علیکم د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته شرغلاس نن یک شنبه ده د زمري اسد میاشتې 28 د اگست 11 په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې بیا د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده په پیل کې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیر شپه پر خپل اکسپانې لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبی د طالبانو د استخبارات لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرچ په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو شو د اسرائیل لخوا هوایی حمله وسو چې به ځای سو کسانو پکې اړولی وو د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا سل کسان وژل سوي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي اسرائیل ویلي چې دوی په دې شونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوشی سول دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو پاکستان په دې وروستیو کې یو بیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآنی علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږي په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دې وروستیو کې د یوه فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت المنزنه کوي د وینوی نظر پښتنه لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشری ټاکونو لپاره د دیموکراتانو کاندیدا کامیلا هاریس په درې ایالاتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ مخکې ده د احتمالي رای ورکونکو یو نظر پښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوي او د شنبه پر ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان پنسلوانیا او ویسکانسن کې کامیلا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده دا درې ګڼمیشتي ایالتونه د ولسمشری ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي په دغو ایالتونو کې نظر پښتنو د نږدې یو کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې شولی د امریکا ولسمشری ټاکنې به د نومبر میاشتې پر 15 وسی اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یو زیرمه په نښه کړې ده د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان دمیترو پلتینچوک د شنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان ور اړولی دی د پلتینچوک په وینا روسي ځواکونو له دې ځایه په جی پي ایس یا لار پلټونکي سیستمونو کې تخنیکي ستونزې پیدا کولې چې د ملکی کښتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي د معلومات په خپلواک توګه د تایید وړ نه دي او مسکوي تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې ترکی لڅباندی یوی اونی وروسته پرون پر انستاګرام ټولنیز شبکه لګول سوی محدودیت لري کړ. ترکیه وای میټا شرکت چې انستاګرام یې مربوط کیږي د محتوا د لري کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلي چې د محتوا د لري کولو په باب دي، داسې محتوا چې ترکیه یې مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. هم دې خپرونې ته شرغلاست ورزو. دې خپرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شنبې پورې په یو خبر پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیځ، سویلي، ختیځ او مرکزي ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 590 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
نوم رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زموږ کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی. داسې خلک شته چې ډوډۍ، اوبه او سرپناه نه لري. داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي. د وس تر حده رسیدګي شوي خو کافي نه ده. باید زیاته مرسته وشي. د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړه یا قسمه ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډېر اغېزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیې لوړې دي خو سرعت یې ډېر کمزوری دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیو له لوړوالي او د مخابراتي خدمتونو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپلو مشتریانو ته سم خدمتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکی مختار وایي چې دا مهال 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و
لبد مرغه په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونزې لري او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 GB انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې خو کیفیت یې سم نه دی، نو زه کزر ختمي.
د لغمان ولایت وسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزې یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب ویونکي نه دي.
مخابراتي شبکې ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو ستونزې د انټرنیټ قیمت دی، ډېر لوړ قیمت
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدمتونو د څرنګوالي او بیو په اړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو یو خو ډېر زر قیمته وي او بل چې دی په هغه اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصېږي. زه خپله شخصا 1.5 GB په 950 افغانۍ باندې فالو وم. دا چې دی ډېر زر قیمته دی او دا ډېر زر هم خلاصېږي.
د مخابراتي ټکنالوژۍ کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لرې والی یادوي. خو وایي دا چې د یوې ځانګړې بیې په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید په اړه خلکو ته ځواب ویونکي وي. د جمهوری نظام پر مهال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو له لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو اغیز کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت په ویبپاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست دی راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدمتونو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شوو. دا مهال یو شمېر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدمتونو تر څنګ انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي تر ډیره د ورځنیو اړیکو، د مجازي پاڼو د کارونې، د آنلاین زده کړو، دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
او سم ورزو منځنی ختیسته د غزې پر یو شونځي د اسرایلو ورستی بریچ شاوخوا سل کسان پکې وژل سوي، کلکې نیوکې پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرایلو پر دې برید انتقادونه کړي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اسرایل ویلي چې د شنبې پر سهار یې د غزې په مرکزي برخه کې پر یو شونځي په برید سره د حماس د قوماندې مرکز په نښه کړی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرایلو په هوایي برید سره په مرکزي غزه کې د تابعین ښوونځی هدف وګرځېد او ونړېد چې فلسطیني بې ځایه شوي پکې دېره وو. ساعتونه ساعتونه ژغورندیو ټیمونو او د سیمې مرستندویانو د مړو او ایسارو کسانو د ایستلو هڅې کولې. د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو لورو خلک غبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرایلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرایلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو غوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي په وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د غزې په یو ښوونځي باندې چې اوس د کډوالو پنډغالی دی د برید انځورونو په وحشت کې اچولی دی. هغه ویلي تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه لس ښوونځي هدف ګرځول شوي. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلی اوربند د ملکیانو د وژنې د بندیدو او د یرغمل شو د خوندي خلاصون یوازینۍ لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلي شنبه سهار وختي د اسرایلو په دغه برید سره سل تنه وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. له دې برید یو ژوندي پاتې کس عبدالله اکیلا د فرانسې خبري آژانس ته ویلي موږ کرار ناست چې ناڅاپه اوان راغی او دلته ولګېد. یو بل اوان هم د ښوونځي دروازې سره ولګېد. دواړو ښوونځیو کې بې ځایه شوي ملکیان او ماشومان اوسېدل. موږ له یو ساعت راهیسې د ماشومانو دان کوټی لټو. دا ظلم دی. دا تر څو وخت به موږ داسې پاتې یو؟ موږ نور ستړي یو. بس دی. د اسرایلو پوځ به ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټو او له هغه ځایه د اسرایلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخو خطر هم چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی د غبرید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تری په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړی. فرانچسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی ویلي پر تابعین ښوونځي د اسرائیلو د پوځ په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اومه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو
د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 92,000 تنه نور ټپیان دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلف شمالتات چې خدای توکل مخکته تلې چې د کړي وظیفې په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې یو خنځي دی استاد څنګه خبرې مو ورده چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي. ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه به دا لاره ورکوي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو کړی. تجربه ښودلی چې که چیرې موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په آسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تېره بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډېر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي؟
پوښتنه کې چې اول یو هدف نه لري کنه، یو پلان نه لري، نو څنګه پرمختګ کولای شي؟ چې یو تقسیم اوقات نه لري، ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي؟ تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي. که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي. ما خپل پوښتنه کې ډیر پلان نه لرلو، باور وکړي چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی او دومره چینی هدف نه و. پوښتنه کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی. که پلان نه لري هدف ته نه رسېږي. باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي، نن باید کوم کارونه وکم او باید کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کومې چې مهمې دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضروري نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هیڅکله مخته یعنی تګ نشي کولی، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کېږي. ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي؟ د څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي؟ چې لامل پویم شوي چې په دې لار کې راته دغسې یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي. طبعاً چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخې کوي.
له څانګې څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
والله شته دی، ډېر شته دی. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو وې څنګه ورکه یې مال، بس د ژوند مشکلات دي دا شیان دي. پیسې کوي بابا وې خدای توکل مخته لاړ شه مالتات چې خدای توکل مخکې تلې چې دې کړي وېسې کوي. اسه نم ژوند په کولو نه ارزيږي چې څه سره مخ شو هغه بوش ټول هم داسې شوي دي. وې اسه نم څه خو ملاس نه راځي، نو څه له ځان ورته وخرو، همداسې به مخامخ ورته لاړ شو. هغه خبره د وظیفې په حق لا وکنه وې چې وظیفې څنګه وکړه مال چې یو انګلیسي باید سم شي او داسې مشکلات دا باید حل کړم، بیا لغې نه یو ښه وظیفه پوزیشن اخیستی شم او کوشش هم لرم. ماته وي نه مړه ځان خورې تر څو چې ته درس وایې او داسې کوي وسې کوي. مخامخ ورځه چې وشو وشو وایي که ونه شو ونه شو. پلان ډېر مهم دی. که پلان ونه نیسي په ژوند کې ډېر مشکلات سره باور کوي. زه یو ځل یعنی نه مې امادګي و ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغسې پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغه څه مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم. خو بیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، همالته زه پاتې شوم، همالته زه سایلنټ شوم. ما ورته وویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم. ولې د څه پاتې راغلم؟ په هر اړخ کې باید ځان ته پلان ولري. اته روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شوه د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري. ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بی پلان دې مختلف نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک له وایي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم. ځکه بې پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلاتو سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سې لاسته راوړلی. ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا سو. نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله په 90% سره، با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ؟ ورته
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ ور سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زموږ مغزه به پېکه کار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې مونږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه دپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت ما بعد هغه دپاره یو ساعت وخت ټاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه و دې دپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې دپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پانتون کې مخته لاړ شم. په لومړیو کې، په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي 2 او 1 بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو ته ما ډېر وخت ورکوه، ډېره مطالعه مې پکې کوله. نو بیا زما فیصدي 80 ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډېر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکړم، نو 94% ما لاسته راوړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم، یعنی په دې زه مطمئنه سوم چې که چیرته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړي، نو هیڅ لرې نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسنی سمستر کې چې پرون نه ورته مورځ نتیجه راووتله، ما 90.2% لاسته راوړه. نو دغه دپاره مونږ یو منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کوله، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مورته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
داسې ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بی پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بالاخره بیا پاره برخه کې دای نشي کامیابېدلی. داسې ملګری لري
که دا اوس درته یم چې دغه اوس 2-3 دقیقې مخکې شاید دا تاسو ډېر داسې باور مو نه شي، 2-3 دقیقې مخکې زما سره څنګ ګاونډی ده، تقریبا د 1900 کلو ده، نوی له مکتب نه فارغ شوی ده. د مشکلاتو په اړه یې ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم او ډسپلین ولرې، او په دې نه کېږي چې ته د خپل ګیله گذاری ماته وکړي. دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم؟ ورته ما له مکتب نه فارغ شوی وو. ما ورته وویل مال ورته یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هماغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هماغه کورس کې تا ته بیرته وظیفه درکړي. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړ، ډېر خوشاله هم سو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه د نن نه د ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولرې، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولرې، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې، دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې. که چیرته ته درس وایې، زحمت وخت کې، نو ته به هغه نتیجه لري. نو نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای شي. د تعلیم سره تعلیم فکر هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې نه په خپل ژوند کې ډیر زوریدل بیچاره کړیدل ډیر مشکلات درلودل. نو داسې ډیر ځوانان دي چې نه امید به پلان غلري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي. دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا شي، دغه انګیزه یو ضرورت پیدا شي چې دوی باید نه په خپل خپل ودرېږي. نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله راګرځو بیرته تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پاندون په ورستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړي چې وکړي؟ څه ډول پلان مو ورته سرلوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پانتون دوره درته یادوم. موږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی ده او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل عزه کړم. ما پوهنځی چې دا شریعت دي نو دپاره عربي ډېر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روانو سو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تعینوم چې یا د سهار ټایم د پانتون نه کله بیکاره سوم او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه انګلیسي مې زده کړه خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې دپاره موږ ته مکمل داسې چانس شته ده چې موږ دلته امتحان ورکو او موږ کامیاب سو د را روانې خپل آینده دپاره ماسترۍ دپاره د هیواد نه خارج لاړ سو ماسترۍ وکړو. موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پانتون درسونو کې کامیاب یو. نه یوازینی شی چې موږ ډېر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولی شي موږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي، دغه شان کولی شي پانتونونو کې زمینه برابره کړي. راتلونکی پلان زما خپل شخصا دغه ده انشاءالله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
بله که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل شوی، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی نشي کولای ځان ته پلان ولري ځکه خپل پلان کې کامیابېدلی نشي، که دوی خپل زړه زده کړي غواړي هغه نشي کولای، که دوی غواړي خپل زړه کار وکړي هغه نشي کولای، نو ځکه دوی پلان هم نه جوړوي. په دې اړه د تاسو نظر څه ده؟
ځوان وګوري نن دولت مسؤل غني یا جامعه مسؤل غني، ولا حالات تغیر سو، پلار مې وظیفه د لاسه ورکړه، کورس نشم ویلی، یا پانتون فیس نه لرم، نو دغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي. دا د دې حل لاره نه ده. اوس فرض مثال که موږ پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس تلو، نو اوس کولی شو چې په دغه طریقه بدله کړو. کورس مزه یو اوس ملګري ته لاړ شه، د ملګري نه درس زده کړه، بل چاته ورسه. داسې کورسونه ډېر څه ده چې فیسونه یې ډېر کم دي، ولې درسونه یې ډېر پورته درسونه دي. نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي، په کار ده چې ونه کړي. همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانې کوي، تعلیم نه ځان شاته کوي، بهانه وکړي ځان له خلکو ملامتۍ نه خلاص کړي. نو زه فکر کوم دا د حل لاره نه ده. که څوک وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډېر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پرې پوهېږي، که څوک وغواړي ده، او البته که څوک وغواړي، که څوک یې نه غواړي نو بهانې کوي. جامعه ملامت ده، پلار ملامت ده، ورور ملامت ده. په اصل کې دوی خپله دوی ځان ته هدف نه لري، پلان نه لري. د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو.
له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اصلا کولی نشي چې دوی درس ووایي. همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي، خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟ یعنی تاسو په هماغه محیط په هماغه جامعه کې تاسو ژوند کوئ، څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او بری لاسته راوړي؟
تاسو ډېر خېټي کې اشاره وکړه چې د نجونو مکتبونه تر وم ټولګي پورې خلاص دي. 50 کسان موږ سره وو، 50 کسانو کې شل انجونی وي، ډیر شلکان وو. کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوې. ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمره او دریم نمره یعنی دومره استعداد درلوده، الحمدلله چې هلکان نو څه کولې په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی. نو دا زما خپل صنفیان وي، ما خپل په سترګو کتلی. خو متاسفانه چې د حالات او دغه تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي، موږ دولت څخه هم دا هیله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی، تر څو دغه درې کال تقریبا درې سالور کال زمونږ خويند د علم څخه پاتې سوی. نو دوی د پاره دی یو منظم پلان جوړ کی تر څو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي، ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي. کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي، هغه هیواد مختزي، د هیواد وګړي مختزي، یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤل او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه دا خبره هم زیاتوي، وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو، یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو.
د پلان په حق له خو باید دا ووایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاوو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي. زما نظر خو دا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د هغه پلان کول، هغه د هغو لپاره مهالویش جوړول، یا په مجموع کې د خپلو اهدافو لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بېلابېلو برخو کې درلودلی سو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي چې ښه، مثلا دغه 2024 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکړم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخلیږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، تر اوسه دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم. نسي کولی چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهان ده، په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې ده نه پلان درلود، نه یې هدف درلود، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نسي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نسي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دوی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی شي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیرانی چې زه اوس څه وکړم، درس وایم، مطالعه وکړم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکړم، سفر وکړم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنی دا نه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته. دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي کنه. اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه، زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ شوم، یم موم، زه په رخصتۍ کې یم، ښه، د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیره اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ او تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو سره ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چې هلته موږ کولی سو چې خپل نوټ ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیر ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډیر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل سي چې په کوم امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. ته دوا دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کوم ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کوم ستونزې او مشکلات به یې څه غیز خزب بیرته مثلا دفاع وکړي، سم مشکلات به درج سي چې ستاد دغه کار په پلان کې یو برخه باید ستاد کار ستونزې او مشکلات ست مایند او ذهن به تیار آمده چې څنګه د خپلو هغه څخه دفاع وکړي کنه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته رسیدل. یو مثال ز خپل ژوند درته، مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړې کوم، زده کړو ترڅنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهداف لپاره چې زه ښه زده کړې وکم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې خیر ورسیږي، ټولنې ته مې خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیم مبارزه کوم، زما د دې هدف قرباني پوهیږي اوس شاده دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم، زه د خپلو میندو نه لریم، خویندو نه لریم، ورونه نه لریم، میرمنې نه لریم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم، په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته ځم. اوس دغه زما د هدف څه ده؟ قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیشه موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یو برخه باید دقیق قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهور خبره مونږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاس ته راوړې نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته دغه د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چوی نشې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم، په دې خبره راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده، مثلا څو زاویې وڅېړو. ښه، یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او دوی ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسو غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو اروپو د ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نه و مشخص کړی او پلان یې نه لرلو، دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتوي موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آګاه نه وم، څه وخت نه پوهېدم، داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښیي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده، چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري. نو په دغه برخه کې د خپل کورنیو سره، د خپل ماشومانو سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډېر کار وسی. زما د ژوند یو بده تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ داسې څوک نه و چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا داسې یو څوک نه و چې موږ ته دغه لار او طریقه وښي. خو بیا چې کله زه پوهنتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، له هغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې، په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. له هغې وروسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړی، د کاري برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا اوس هم پوهنتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د هغو لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند تیریږي. نو الحمدلله ښه نتیجې ته رسیدلم او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلود، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغیر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خوونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه سو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5 ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرتونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړي و، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد شوی ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسیدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوی او په نشر سوی دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګه چې اوس ورته بلخ، او نور یاد سوی دي. اریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچانی ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د اریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د اریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدیس رودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیس پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران، او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایي اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 1401 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابول عباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 35 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1401 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی کی الله دغه حکومت د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې وې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بامرالله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کوم یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان له ماتې سره سم په 1830 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه. او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل مخ وانه ړوا. او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د وسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه. او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هره ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیز منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و، خلکو ته وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1883 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو اوریدل چې کڅه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوی زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې درسره ولیکئ.